افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې سوي د ازادي رادیو نیم ساعت خبری مجله اوري. السلام علیکم. په راپورونو کې اوري چې د کابل ښار په خیرخانی سیمه کې د قلعه نجاران په یوه جومات کې پیل سوی برید پای ته ورسید. نور مسایل هم څېړو تر خبرونو وروسته. په پیل کې له رضوان مراد نه خبرونه اورو.
السلام علیکم. په کابل کې نن د اهل تشیع پر یو جماعت ډلیز حمله پای ته ورسیده. د اندام د ښکلا ملي لوبغاړي احمد یاسین سالک قادری د آسیا په لوبو کې د سرو زرو د مډال په ګټلو سره اتلولي ترلاسه کړه. او روسي مقاماتو یې کریما ټاپو ازمتنیز دی نن سیند ته د یو بس د لوېدو په نتیجه کې لږ تر لږه اتلس کسان مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل. په کابل کې نن د اهل تشیع پر یو جماعت ډلیز حمله پای ته ورسیده. د کورنیو چارو وزارت سرپرست نجیب دانش د کورنیو چارو د وزارت سرپرست وایي نجیب دانش ازادي راډیو ته ویل چې برید کوونکي څلور کسانو چې یو یې ځان په قلعه نجاره سیمه کې د امام زامن پر جماعت باندې په برید کې په چاودنه کې ځان الوزولی او درې نور بیا د افغان سرتیرو لخوا وچل شول. د نوموړي په خبره په دې حمله کې لس ملکیان وچل شوي او دیرش نور ټپیان دي. نجیب دانش ویل پولیس توانېدلي چې یو سل اووه کسان له جومات څخه ژوندي وژغوري. له ارګ څخه په خبره شوې اعلامیه کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دا برید غندلی دی. ویلي دي چې تروریستان نشي کولای په دا ډول بشریت او اسلام ضد اعمالو سره د افغانانو یووالی مات کړي. بل لور ته اسوشیټیډ پریس خبري اشانس وایي په افغانستان کې داعش پورې تړلې ډلې د کابل د نننۍ حملې مسؤلیت پر غاړه اخیسته دی. په دې اړه په همدې خبري مجله کې نور جزئیات خبريږي. د قندار ولایت په شاول کوټ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ تېره شپه جګړه شوې چې لسګونه وسلوال پکې وشل شوي دي. د قندهار د امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق نن ازادي راډیو ته ویل دا وسلوال د شاول کوټ په سیاسنګ سیمه کې د هوایي حملې په نتیجه کې وشل شوي دي.
هلته یوه پوسته د پولیسو وه چې د وردو پر هغه باندې دښمن حمله وکړه. موږ دې ته اړ شو چې هوایي کومک هلته وغواړو. هوایي کومک پر وخت ورسېدی او هلته د دښمن د څلورش کاسه وژل شوي دي. ولس کاسه زخمیان دي. په دې کې زخمیان د ځان سره انتقال کړي دي.
د قندهار د امنیه قمندان وایي په بیگانه جګړه کې د ملي اردو دوا او دوه د پولیسو عسکر وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو تر دې دمه د شاولي کوټ د تیر شپې د جګړې په اړه رسنیو ته سندي ویلي. د افغانستان د اندام د ښکلا ملي لوبغاړی احمد یاسین سالک قادری د آسیایي لوبو اتل شو. قادری نن وکول شول چې د آسیا په یو پنځوسم دور سیالیو کې د ټولو هیوادونو لوبغاړو ته ماتې ورکړي او د نوي کیلوګرامه په وزن کې د سرو زرو مډال وګټي. په قادری سربیره د افغانستان بل ملي لوبغاړي شکر الله هلمندي د سل کیلوګرامه په وزن کې د سپینو زرو مډال واخیست. د آسیایي او پنځوسم دور سیالیو ته د افغانستان لس ملي لوبغاړي ورغلي دي. د آسیایي او پنځوسم دور د اندام د ښکلا او فټنس لوبې د جنوبي کوریا په پایتخت سیول کې روان دي. خبرونه له ازادي رادیو اورای. روسي مقامات وایي کریمیا ټاپو ازمتنیز دی نن سیند ته د یو بس د لوېدو په نتیجه کې لږ تر لږه اتلس کسان مړه شوي دي. د پیښې څېړونکي وایي په دې پیښه کې مړه شوي کسان د یو ساختماني شرکت کارکوونکي دي. روسیا له کریمیا سره د نښلېدو لپاره پر تمام ټاپو ازمه د یو پل د جوړېدو چارې پر مخ وړي. روسیې په 2014 میلادي کال کې اوکراین پورې اړوند د کریمیا ټاپو ازمه په خپلې خاورې پورې وتړله. د امریکا متحده ایالاتونو د دفاع وزیر روسیا تورن کړی دی چې هڅه کوي د هغه په خبره په زور سره نړیوال سرحدونه له سره رسم کړي. جیمز ماتیس همدارز ویلي چې واشنگتن په فعاله توګه اوکراین ته د نوي دفاعي وسلو د ورکولو پر مسأله غور کوي. ښاغلی ماتیس ټینګار کړی دی چې متحده ایالات به د مسکو په لاس له روسیې سره د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې الحاق یا یوځای کېدل ونه مني. د امریکا د دفاع وزیر دا خبرې پرون د اوکراین په مرکز کیف کې له پخواني شوروي اتحاد څخه د اوکراین د خپلواکۍ د ترلاسه کولو په شپږویشتمه کلیزه کې د شپږویشتمه کلیزې په مناسبت جوړ شوې غونډه کې وکړې. جیمز ماتیس د امریکا متحده ایالاتونو لومړنی دفاع وزیر دی چې په تیرو لسو کلونو کې د لومړي ځل لپاره له اوکراین کتنه کوي. بلور ته بیا د اوکرين پاوس او روسي پلو بلتون پال پر یو بل تور پوری کوي چې د اوکرين په ختیځ کې له اوربند څخه تازه سرغړونه کړې ده. اوکرين ځواکونه وایي بلتون پالو په دونیک سیمه کې د درنو سپک وسلو ډزې کړې دي. د اوکرين پاوس وایي د بلتون پالو د دې پرونکو عمل پر وړاندې دوی ډزې نه دي کړې. اخوا بیا بلتون پال وایي چې د اوربند له نوي تړون وروسته دوی د دوی یو سرتیری د اوکرين سرتیرو په ډزو کې وشل شوی دی. د اوکرين د ختیځ په دونیتسک او لوهانسک سیمو کې له 2014 کال راهیسې د اوکرين ځواکونو او روسي بلتون پالو ترمنځ جګړو کې تر اوسه پورې څه د پاسه 10,000 کسان وژل شوي دي. او د بې پولي خبریالانو سازمان د آذربایجان حکومت لخوا د یو وتلي خبریال د نیولو پر وړاندې توند عکس العمل ښودلی دی. د دغه سازمان د مرکزي آسیا مشر جوهان بهر ویلي د توران خبري آژانس د مشر مهمان الیف پر ضد لګېدلي تورونه بې اساسه دي. د توران خبري آژانس مشر مهمان الیف پرون د مالی د نه ورکولو او له واک څخه د ناوړه استفادې په تور ونیول شو.
تاسی ازادی رادیو ته غږ یاست. د شمشاد زدران په تخنیکی همکاری په دې خبری مجله کې اوري چې د کابل ښار په خیرخانی سیمه کې د قلعه نجاره په یوه جمعات کې پیل شوی برید پای ته ورسید. ځینې سیاستوال او د ولسي جرګې استازي وایي د روسیې چارواکو روسي څرګندونې څرګندوي چې روسیه د افغانستان په ناامنۍ کې خپلې ګټې ویني.
امریکا ته بده ده چې باید د ډېر عقل او د ډېر هوښیارتیا نه کار واخلي. په افغانستان کې هغه اشتباه تکرار نه کړي چې روسانو تکرار کړی و.
په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي حاجي ظاهر قدیر د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا پر نوې ستراتیژي انتخاب وکړ.
د جنگ دوام ته ډېر زیات ځای ورکړل شوی مګر سولې ته پکې هیڅ ځای نه دی ورکړل.
د کندهار په شوراوک ولسوالۍ کې د القاعده او لشکر طیبه په یو لوی مرکز کې د ماین چاودنه سوي چې لس وسلوالې وژلي. په خوست کې د اتو ولایتونو د فوټبال د منتخبو لوبډلو ترمنځ سیالۍ روانې دي.
د اتفاق د والی او د حکومت د نظام نه د ملاتړ په نوم باندې دغه تورنمنت
تر شپږ نیمو بجو نور مسایل هم څېړو. لکه څنګه چې مو د افغانستان په اړوندو خبرونو کې واوریدل، د کابل ښار په خیرخانی سیمه کې د قلعه نجاره په یوه جمعات کې سوی برید پای ته ورسید. امنیتي چارواکي وایي په دې پیښه کې د څلورو بریدګرو په ګډون 14 کسان وژل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تر سلو ډیر کسان د پیښې پر مهال ژغورل شوي دي. ناجیه صفی په کابل کې ده له نورو جزئیاتو سره.
بلی مننکم سالی صاحب. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل ښار د یو لسمې حوزې اړوند د قلعه نجاره سیمه کې د امام زمان پر جماعت برید پای ته رسیدلی او دوی وایي چې په دغه برید کې لس تنه وژل شوي او دیرش نور ټپیان شوي. د کورنیو چارو وزارت د ویان دفتر سرپرست نجیب دانش شیبه وړاندې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د وی روسي ارقام چې موږ ته لسمی را رسیدلې په خوشنۍ سره په دې برید کې لس کسان وژل شوي دیش ټپیان دي چې تر ډیره پکې ملکیان دي. په وژل شو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. همدارنګه په دې پیښه کې درې پولیس هم وژل شوي، اته ټپیان دي او یو سلو و کسان ژغورل شوي دي. تصفیوي عملیات پای ته رسیدلي او درې حمله کوونکي هم په دغه پیښه کې وژل شوي دي. د دغه پیښې مسولیت دایش ډلې منلای. دغه حمله دقیقا نن له غرمې وروسته په یوه نیمه بجه وشوه چې نږدې څلور ساعته یې دوام وکړ. امنیتي چارواکي وایي چې وسلوال تکیه خانی د اهل تشیع جماعت ته ننوتلي وو چې ډیری کسان یې غمل نیولي وو. دا په داسې حال کې ده چې د رواني اګست میاشتې په لومړۍ نیټه هم په هرات کې د اهل تشیع پر جوادیه جماعت برید مسولیت دایش ډلې منلی وو. په هغه برید کې له ډیر کسان وژل شوي وو او تر 18 نور ټپیان وو. بلې سالی صاحب،
ډیره مننه. په راپور کې مو وردل چې د کابل ښار په خیرخانی سیمه کې د قلعه نجاره په یوه جمعات کې سوی برید پای ته ورسید. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دې پیښه کې د څلورو برید کوونکو په ګډون څوارلس کسان وژل شوي دي. بلخو د افغانستان جمهوري ریاست په کابل کې پر یوه جمعات نننۍ حمله وغندله او په کې لیکل شوي، البته د جمهوري ریاست په اعلامیه کې هغه جنایتکارو ترهګرو ته به د خپلو اعمالو سزا ورکول سي چې د کابل په قلعه نجاره سیمه کې د امام زمان په جمعات تروریستی برید زموږ یو شمیر وطنوال شهیدان او ټپیان کړل. د جمهوري ریاست په اعلامیه کې راغلي تروریستي ډلې پوهیږي چې ورځ تر بلې له ماتې سره مخامخ دي، هڅه کوي عام وګړي د عبادت سپېڅلي ځایونه او د لمونځ کوونکو په ګډون ښځې او ماشومان په نښه او قرباني کړي. د برید پر مهال د ازادي راډیو خبریال په سیمه کې له ځینو عیني شاهدانو سره خبرې کړي. د دوی خبرې به واورو.
یک برادر من فعلاً در قتل آخری مسجد خانه ملا گفت تقریبا 60 نفر قدمو هست.
امروز جمعه بود، میگه نماز مسجد امام زمان قلعه نجاره نماز جمعه بود. یک وجه جار انتحاری در آمده که در پیروان پلیس است. یک خود انتحاری کسی تا داخل مسجد در آمده فکر ساعت یک وجه.
د کابل څو تنه اوسیدونکي و چې د کابل قلعه نجاره سیمه ته څیرمه پر یوه جمعات د نننۍ حملې په اړه خبرې کولې. د اسلامي دولت ډلې یادایش پر تړلو وسلوالو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. پر جمعات سوي جګړه پای ته رسیدلې ده. امنیتي چارواکي وایي په دې پیښه کې څوارلس کسان وژل سوي، څلور تنه یې برید کوونکي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې تر سلو ډېر کسان د پیښې له ځایه ژغورل سوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د ولسي جرګې ځینو استازو او افغان کارپوهانو د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ په تړاو د روسیې پر وروستیو انتقادونو بېلابېل عکس العملونه ښوولي دي. دوی د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل د روسي چارواکو وروستۍ څرګندونې په ډاګه کوي چې روسیه د افغانستان په ناامنۍ کې خپلې ګټې ویني. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په خپلو وروستیو څرګندونو کې د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژۍ بې ګټې بللې ده. تفصیل د ناجی صفوي په راپور کې.
د افغانستان لپاره د امریکا د نوي استراتیژي پاړه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګندونی د ولسی جرګې د غړیو او افغان کارپوهانو له بیلابیلو خبرګونونو سره مخ شوې. دوی د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې د روسی چارواکو وروستۍ سرګندونی په ډاګه کوي چې روسیه د افغانستان په ناامنۍ کې خپله ګټه ویني. د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون یوې غړي آریان یون ازادي رادیو ته ویل امریکا باید په افغانستان کې د روسیې تیروتنې تکرار نه کړي.
روسیا نه غواړي چې امریکا په افغانستان کې کامیاب شي. هغوی غواړي چې امریکا په افغانستان کې لکه هماغه چې روسان په افغانستان کې ناکامه د دې ملک نه ووتل، بلاخره دوی هم غواړي چې خپل پخوانی غچ د امریکې نه واخلي. د امریکا کم میشن چې په افغانستان کې دا د ناکامۍ سره مخامخ کې، بلکې دنیا ته هم وښيي چې یعنی دوی کومه ستراتیژي چې په افغانستان کې لرله هغه مثبت نه وه، او بلاخره باید د دې شل چې ناکامه شله. په دغه شرایطو کې امریکا ته بده ده چې باید د ډیر عقل او د ډیر هوښیارتیا نه کار واخلي. په افغانستان کې هغه اشتباه تکرار نه کړي چې روسانو تکرار کړی و.
د خبري ورسره له هغه کېږي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په خپل وروستي سرګندونو کې ویل چې د افغانستان لپاره د امریکا نوي ستراتیژي بیهوده ده، او په وینا یې چې د امریکا په نوي ستراتیژي کې د زور پر کارولو تمرکز شوی، او دا به د په باور د افغانستان د وضعیت آرامولو سره مرسته ونه کړي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د رواني اونۍ په سر کې د افغانستان لپاره د نوي ستراتیژي په اعلان سره ویل چې هغه په افغانستان کې مبارزې ته دوام ورکوي سو وسلولې ډلې وځپي. یو شمیر افغان کارپوهان بیا وایي روسیه نه غواړي چې امریکا په افغانستان کې حضور ولري، او له همدې امله له وسلولو ډلو سره مرسته کوي. د کابل پوهنتون استاد پوهان ودیر ساپی په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
روسان مرکزی آسیا په دې قسمت دی آسیا کې د امریکې په افغانستان کې چې مرکز دی آسیا دی نه غواړي، او په موږ خاطر طالبانو سره ملاقات کړی دی، په موږ خاطر هغوی ته وسلې ورکوي ضرور و داسې ستراتیژي.
د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر وروستیو څرګندونو په تړاو امریکایي چارواکو تازه غبرګون نه دی ښودلی. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نظر هم ولرو، خو دغه وزارت په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. یو شمېر افغان کتونکي بیا ټینګار کوي که چیرې په سیمه کې روان سیاسي کړکېچ ته د حل اساسي لارې ونه لټول شي، وضعیت به لا پسې خراب شي.
په راپور کې موردل د ولسی جرګې یو شمیر غړو او افغان کارپوهانو ازادي رادیو ته ویلي د روسي چارواکو روسي څرګندونې په ډاګه کوي چې روسیه د افغانستان په ناامنۍ کې خپلې ګټې ګوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په خپلو وروستیو څرګندونو کې د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي بېهوده بللې او ویلي دي چې د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې د زور پر کارولو تمرکز سوی دی. عین څرګندونې د ولسی جرګې یو استازي هم کړې دي. په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي حاجي ظاهر قدیر نن په یو غونډه کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا پر نوې ستراتیژي انتقاد وکړه. ویل چې د سولې پر ځای جنگ ته پکې ترجیح ورکول سوې ده. تفصیل د شاه محمود شینواری په راپور کې.
د ولسی جرګې وکیل ظاهر قدیر د امریکای پر نوې اعلان شوې ستراتیژي انتقاد وکړ چې د سولې پر ځای پکې د جنگ دوام شوی. نوموړي دا څرګندونه د جمعې پورس په ننګرهار کې د مشرقي شورا لخوا جوړې شوې غونډې ته وکړې چې په زرګونو کسانو پکې برخه اخیستې وه. ظاهر قدیر په خپلو خبرو کې د امریکای لخوا پر نوې اعلان شوې ستراتیژي نیوکه وکړه او ټینګار یې وکړ چې داعش سره د جګړه وشي خو طالب سره د سوله. خاغلی ظاهر قدیر په خپلو خبرو کې هغه واضح هم په کلک رد کړی چې ګوندې د کوم سیاسي ائتلاف ملاتړ لګیا دی. نوموړي وویل د هیڅ ائتلاف سره نه دی او یوازې د ولس د حق غوښتنې په خاطر ولسی حرکت پیل کړی. په دې غونډه کې د نورو ځوانانو قومي مشرانو ترڅنګ د ننګرهار پوهنتون د انجینرۍ پوهنځي استاد شاکر فاروقي وویل په اوسني نظام کې ظلم، فساد، غصب او د قانون خلاف نورې کړنې اوج ته رسیدلي. دی وایي د دین اخوالو پر ضد به مدني حرکتونه کوي او کارتیا شوه د سر په قیمت هم مبارزې ته تیار دي.
مسلین د دې وطن آغا ځوان قشر ده، دا آغا خلک دي چې سبا استاد ده، سبا ډاکټر ده، سبا انجینر ده، سبا ترنوال ده، سبا د ملک ستره ده. اصلي پایه د خپل توجه لکېږي. برسونه یې سقوط دي، ماسترۍ نشته دي، د کار زمینه سازي نشته. اخر دا ځوانان څه وکړي؟ مجبور دي، مجبور دي مدني حرکت وکړي.
د غونډې نورو برخوالو هم په خپلو خبرو کې پر افغان حکومت نیوکه وکړه چې د مشرقي خلکو پر حق سترګې پټې کړي او ګواښ یې وکړ کچېرې د ختیځې سیمې ولسونو ته حق ورنکړل شي دوی به پراخو مدني حرکتونو ته دوام ورکړي.
جنگ مونږ نه پلار او هغه مونږ به پلار کړو، مونږ به کور کړلو او جنگ بربادي راوړي. جنگ کې ګټه نشته دی. هغه خلک چې جنگ کوي مونږ هغه نه غواړو.
ازادي رادیو ماشامنی نیم ساعته خبری مجله اوري چې تر شپږنیو بجو دوام کوي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت د شوراوک ولسوالۍ ته څیرمه د ډیورند کرښې په سفری سیمه کې د القاعده او لشکر طیبه په یو مرکز کې د ماین چاودنه سوي چې له کبله یې لس وسلوال وژل سوي چې په هغوی کې پاکستانیان او عربان هم شامل دي. چارواکي وایي دوه نور وسلوال د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې په خپل شخصي بماین وژل سوي. صادق رښتنی له نور تفصیل سره.
د کندهار د امنیت کمانډانی ویان زیاد دورانی ازادي رادیو ته وویل چې نن سهار د شورا بکولس والی ته چیرمه د ډیورین کرښې په سفری نقطه کې د القاعده او لشکری طیبه په یو لوی مرکز کې ماین چاودنه سوي چې له امله یې و پاکستانی دوه عرب او یو افغان وسلوال پکې وژل سوي. د دورانی په وینا دغه مرکز د شورا بکولس والی او ګلستان سیمې ترمنځ د ډیورین کرښې په سفری نقطه کې د پاکستان د یوې سرحدي پوستې سره په لاندې واټن کې جوړ سوی وو چې ډیر وخت به د ماین جوړولو او د افغانستان په خاوره کې د بریدونو بیلابیل پلانونه پکې جوړېدل. د پولیسو د بیان په وینا وژل سوي وسلبال د ماین جوړولو ماهرین دي.
د لشکر طیبه او القاعده ګډې قرارګاه په مابین کې چې د ډېره وخته فعالیت کوي په تروریستي او منفجره موادو په ترکیب او تنظیم کې او له دغه لارې په تروریستي بریدونو په ترسره کولو کې مهم رول درلود. نن سهار شپږ بجې په یادې قرارګاه په داخل کې د چاودنې په پایله کې
په عین وخت کې چارواکي وایي دوه نور وسلوال د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې په خپل شخصي ماین وژل سوي. د کندهار د امنیت کمانډانۍ ویان زیاد دورانی ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه نن سهار د خاکریز ولسوالۍ په منډیګک سیمه کې رامنځته سوې. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې دواړو پیښو په اړه څه نه دي ویلي.
په خوست ولایت کې د مدني بنسټونو ګوندونو او شوراګانو د ګډ ائتلاف په ګوربتوب د اتو ولایتونو د فوټبال د منتخب لوبډالو ترمنځ سیالي روانې دي. دغه سیالي چې له لوی اختر مخکې پای ته رسیږي د کابل، پنجشیر، کندوز، غزنی، پکتیا، میدان وردګ او اورزګان ولایتونو د فوټبال منتخب ټیمونو پکې ګډون کړی دی. تفصیل له نجیب الله خیت خبري.
د جمعې په ورځ د خوست د المپیک ادارې مشر عزیز ملنګ آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د فوټبال د یو ټورنمنټ هدفونه، ځوانانو ته د نشه یي توکو د زیانونو په باب د پیغامونو لیږدول، د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو د ځوانانو ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا او د اوسني نظام نه د ملاتړ موخې یاد کړې.
د نشه یي توکو سره مبارزې په خاطر، د سولې د غوښتلو په خاطر باندې، او همدارنګه د اتفاق دیوالي او د حکومت د نظام نه د ملاتړ په نوم باندې دغه ټورنمنټ نو دغه ټورنمنټ فعلاً د پاره مونږ پرون ورځ د خوست ولایت او د روزګان ترمنځ لوبه وه. نن د خوست دوه ټیمونو ترمنځ مسابقه ده او د سی وروسته ان شاء الله تعالی د پکتیا او د میدان وردګو مسابقه شروع کیږي.
د خوست د فوټبال په سیالیو کې د افغانستان له سویل څخه د یو لري پروت ولایت اورزګان شل تنه ورزشکاران هم برخه لري. د اورزګان د ورزشکارانو لوبډل مشر وایي:
نوم یې رحمت الله روشان، د اورزګان ولایت څخه راغلی. نو موږ ډیر خوشحاله یو چې خوست ولایت راغلی. دلته په دې ټورنمنټ کې مو برخه اخیستې ده. یلمن ولایت تللی، کندهار ولایت تللی، او د بولدک ولسوالۍ تللی، دوه ولایتو تللی مسابقه لپاره. او پرون موږ د خوست بي سره مسابقه وه، یو یو مساوي سوله.
د میدان وردګو د فوټبال ټیم لوبډل مشر محمد نبی ستانګزی وایي: په دې سیالیو کې قوي لوبډلو برخه اخیستې ده، او هر ټیم په دې هڅه کې دی چې د مسابقو اتلولي خپل کړي.
نو هر ټیم کوشش کوي، که د خوست ټیم دی، که د لوګار ټیم دی، مثال که د پکتیا ټیم دی، ټول کې وړتیاوې لري، ښه ټیمونه دي، ښه تکړه تکړه پیران کې شته دي. نو موږ هم په همدغه کوشش کوي چې انشاءالله موږ هم ښه پیران لرو. بعضې دي په ملي ټیم کې لوبېدلې دي، انشاءالله موږ هم کوشش کوو چې قهرمان شو په دغه ټورنمنټ کې.
داسې حال کې ده چې د جمعې په ورځ په خوست کې د وشو د رزمي ورزش د فدراسیون په چوکاټ کې هم د یاد ولایت د نږدې ټولو ولسوالیو د ورزشکارانو ترمنځ مسابقې پیل شوې دي. د یاد فدراسیون مشران د دې سیالیو موخه په ملي او ولایتي کچه د وشو سیالیو لپاره د خوست د غوره لوبغاړو ټاکل په ګوته کوي.
وبردل چې په خوست ولایت کې د اتو ولایتونو د فوټبال د منتخب لوبډلو ترمنځ سیالي روان دي. په دغو سیالیو کې د کابل، پنجشیر، کندوز، غزنی، پکتیا، میدان وردګو او اورزګان ولایتونو د فوټبال منتخب ټیمونو ګډون کړی دی. دغه لوبې به در لوی اختر مخکې روانې وي.
راپورن مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
پاسې ازادي رادیو ته غوښه استا غوړیدون کې چې د انټرنیټ اسانتیا لري، کولای شي چې د ازادي رادیو اپلیکیشن خپل زیرک ټلیفونونو ته انستال کړي، او په کمزور انټرنیټ هم کولای شي چې زموږ ژوندۍ خبرونه یا هم تیری خبرونه واوري. د اپلیکیشن نوم مو دی آر اف ای آر ال. د اپلیکیشن تر انستالولو وروسته جبه او سرویس انتخاب کړي، تر هغه وروسته کولای شي چې زموږ خبرونه په اسانۍ سره واوري. ماشمنی خبری مجله اوری چې تر شپږ نیمو بجو دوام کوي. ورزو فرا ولایت په فرا کې د اصلو یا شاتو تولیدات په دې وروستیو کې زیات سوي دي، او د ایرانی اصلو د وارداتو مخه یې هم نیولې ده. اړون چارواکي وایي چې د فرا اصل اوس ایران ته هم صادریږي، او په ډیر لوړ قیمت هلته خرڅیږي چې په دې وروستیو کې مینوال هم زیات سوي دي. احمد شاه پیترت او نور تفصیل.
په دې وروستیو کې د شاتو مچیو فارمونه او د شاتو اثرات کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. هغه کسان چې په فرار کې د شاتو مچیو فارمون لري وایي چې د فرار د شاتو کیفیت تر ایراني شاتو ډیر لوړ دی، او همدا چې د فرار ولایت شات تر ایراني شاتو په لوړ بیه په خپل ایران کې هم پلورل کیږي. په فرار ولایت کې د شاتو مچیو د فارمتن مسؤل سردار محمد خپل کار څخه خوښ دی، او وایي چې تر سل زیات د شاتو مچیو صندوقونه لري، او سږ کال یې تر اویا کیلو ګرام زیات شات ترلاسه کړی دی. که څه هم د شاتو مچیو صندوقونه څنګه ته مرکه څنګه څه خطر لري، ځکه چې د شاتو مچیو د چیچلو امکان شتون لري، خو بیا هم ما ځان صدر محمد ته نږدې کړ، او د هغه څخه مې د شاتو د تولید او ټولولو په اړه نور جزئیات وپوښتل.
اصل ایرانی و خارجی که نه کیفیت بزر مردم مطالعه نکرده، اما به قیمت ارزانتر با بازارهای داخلی به فروش میرسه. در صورتی که می اصل ما اضافه تر از 2 لک تومان که تقریبا 3800 افغان میشه به کشورهای ایران به فروش میرسه.
همدیل که کسان چې د سردار محمد شاتو مچیو فارم ته د شات رانیول لپاره راغلی هم خوشاله دي.
کیفیت اصل فرام شمار هیچ اصل نداره، کیفیت بسیار عالی داره، واقعا بسیار اصل خوبه.
ما تقریبا یک سال میشه که از اصل استفاده منو خیلی هم راضی و خود من هم تکلیف زونو درزی دارم.
لبل خدا فراوله د کرهن ریاست چارواکی په فراوله د شات اصلات لوړ کیفیت خبر ورکوي. د دغه ریاست رئیس انجنیر عبدالمن متین وایي چې سش کال کابو اته ټن شات په فراوله کې په لاس راغلی او همدا شان د دغه شات کیفیت ترانه شاتو لوړ دی.
اصل ولایت فرامو در حدودن بیش از 8 تن پیش بینی شده تولید.
د فرا ولایت اصل تر اته ټن زیات پیش بینی شوی او د خوشی خبر داده چې زموږ اصل د بارنی هوادون تر اصل چې دلته مخکې واردیدل شکه کیفیت لري او د شنو بوټو شتون دلته په فرا ولایت کې د اصل پر کیفیت ډیره مثبت اغیزه کړی ده. باید وویل شي چې فرا ولایت د هواد کرنز ولایتونو څخه د چپکښې د سابو او میوجاتو سربیره په دې ورستیو کې د شاتو تولیدات صنعت هم پراخ شوی دی.
ومردل چې په فرا ولایت کې د اصلو یا شاتو تولیدات په دورستوي کې زیات سی وی او د ایرانی اصلو د وارداتو مخه یې هم تر ډیره حده ډب کړی ده. چارواکي وایي چې د فرا اصل اوس ایران ته هم صادریږي. تاسو د ازادي راډیو مشمنی خبری مجله اوري. شمشاد زدران د دې خبرونې تخنیکی چارې سمبالوي.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو بل بهرنی مسأله چیرو د ملګری ملتونو یو مقام ویلی چې په نړۍ کې ناوړه شرایطو ګڼ کسان محتاج کړي دي. تفصیل احمد شیبر څخه په یو رپورت کې اورو.
د ملګرو ملتو د بشري حقوقو د مشر په صفت د سټیفن اوبراین دنده دراتونکې اونۍ د پنشن بی پروس پای ته رسیږي. د وړاندیز کوي چې د دې ستونزې د مخنیوي لپاره باید د شخړو اصلي ریښې وچ کړو. په ورته وخت کې اوبراین وایي چې د ملګرو ملتو 193 غړي هیوادونه باید بشري مرستې زیاتې کړي ترڅو په نړۍ کې ځپل شویو او بېوزلو کسانو سره مرستې وشي. ملګرو ملتو روان کال د نړۍ په 83 هیوادو کې د 102 میلیونه کسانو لپاره د 3.5 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده، خو تر دې دمه یوازې 8.1 میلیارد ډالر راټول شوي دي. د موزمبیق لپاره 10 میلیارد ډالر غوښتي دي او د سوریه لپاره 3.4 میلیارد ډالر. همدارس عراق او یمن هغه هیوادونه دي چې د دغو لپاره د ډیرو مرستو غوښتنه کړې ده. په موزمبیق کې د جون په میاشت کې زلزله وشوه او خلک سخت وځپل شول. په یمن کې ملګرو ملتو د 2.3 میلیارد ډالرو مرستو غوښتنه کړې ده چې تر اوسه یوازې 1.3% راغونډې کړې دي. اسوسییټډ پریس اژانس چې د سټیفن اوبراین کومه مرکه خبره کړې ده په هغې کې یوازې دومره افغانستان ته اشاره کړې ده چې هلته مرستو ته اړتیا شته، خو د دغه هیواد ډېرې سیمې خوندي نه دي نو ملګري ملتونه خپل استازي هلته نشي استولی.
د خبری مجلې وروستی راپور راخلو. بې پیلوټ الوتکې که څه هم تر ډیره د بریدونو یا هم په اوسنیو شرایطو کې د عکاسۍ لپاره کارول کیږي، خو له دغو الوتکو اوس پر کرنیزو مځکو د درملو د شیندلو لپاره هم ګټه اخیستل کیږي. نور جزئیات له عصمت څاروان ناوري.
په امریکا کې پر کرنیزو مځکو د کیمیاوي موادو یا د حشرو د له منځه وړلو د درملو د شیندلو لپاره اتومات الوتکه جوړه شوه. دا الوتکه چې پیکا نومیږي په سیلیکان ویلي کې جوړه شوې ده. پیکا پیلوټ ته اړتیا نه لري او پخپله پر کرمندو او باغونو کیمیاوي مواد شیندلی یا سپرې کولی شي. د دې الوتکې جوړېدا کروندګر او د کیمیاوي موادو شیندونکي د دغو موادو له منفي اخیزو ژغوري. سره له دې چې د الوتکه بې پیلوټه ده، خو یو تن پکې سپرېدی شي. پیکا الوتکه په یو ساعت کې پر څه باندې 112 کیلومتر مځکه کیمیاوي مواد شیندلی شي. د الوتکه په ټیټه ارتفاع کې الوت کوي چې کیمیاوي مواد پر مځکه ښه وشیندل شي. پیکا الوتکه چې وزن 101 کیلو دی، د باد او توپان په مهال کیمیاوي مواد نشي شیندلی.
تاسو ژغ د ازادۍ پرڅپو
یا تولایم د کورنل له ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو او ریزونکو ته سلامونه وړاندې کوم او بعد سلام حقوق بشر ته پیغام داده کوزی واقع منصفانه عدالت کوي نو دغه تش په نامه بخاني مجاهدین چې هدف یې صرف اقتصاد او اقتدار وو په خواوی د انسانانو یعنی ککرۍ په خاورو منډلې خو د انسانانو غوږونه خوري. هله مې داده چې د دغسې اشخاصو په وړاندې ضروري او ټینګ اقدام وکړي. وسلام.
سر احمد کندهار ولایت څخه د افغانستان د ټول شریف خلکو څخه خیر کوم چې نور جنگ پیډیا خپل افغان متحد کوم سره دای شي ځکه چې جنگ ته نه پیډا جنگ د پدو جنگ د خپل ځان نه قربانی کوي مونږ خیر شي
زه د ننګرهار ولایت د سارق غلجی دی لسالی څخه انور دغه پیغام ترتما دلته د راغو د سیسی په نامو یو کلینیک دا د ولسوالۍ څنګ سره هغې کې ښځې ډاکټران یې 10 بجې 12 بجې بېرته کور ته ځي سار په 9 مهمو باندې را ځي په 11:00 10:00 12:00 بېرته کورو ته ځي شپې یوه ډاکټر هم هلته نه وي او نوکریوال هم نه وي او ورسره چې دا چې تغذي مواد کورو ته وړي ډاکټران خپله په خپلو بچیانو په کورو کې کور کې خوري او دوا راغلی درو میاسو دوا راغلی والله سره د ورستا غ دوا ټوله نه واغې ټوله خرڅه کړې و دا باید د دې په خپل نه وشي
دا ورته کو ټلیفوني پیغامونه مو وردل چې د ازادي رادیو په پیغام ثبتونکي ماشين کې ثبت کړی و لدی سره اوسنۍ خبری مجله پاتې ورسته ده ورستې خبری مجله له فرشته نگاهه ووري